پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تمه کېږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. دا مهم راپور دی. ورپسې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 90مې کلیزې د نمانځلو لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نور مهم رپورټونه هم درته خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد تر اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخستلو د کالیزې د جشن لپاره په ټول هیواد کې جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې او سلا مشورې کوي. او په هسپانیا کې پرون د 14 کسان له وشل کېدو وروسته د تروریزم ضد پراخ عملیات دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخستلو د کالیزې د جشن لپاره په ټول هیواد کې جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل ټولو امنیتي ځواکونو او منصوبینو ته امر شوی دی چې په دې ورځ خپلو دندو ته حاضر اوسي. دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کابل او ګڼ شمېر ولایتونو کې لا دمخه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 90مې کالیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه تنظیم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې او سلا مشورې کوي. په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ټرمپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم برخه ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه چې په کمپ ډیوډ کې کیږي یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندولو کې ښاغلي ماتیس وویل د جمعې پر ورځ په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خوا ته ګام وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه پر پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي چې د افغانستان له قضیه سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. دا نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. ټاکل شوې ده چې سویډن د بی بی حال ازبکی په نوم یو زړه افغان مېرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتلو پناه غوښتنه کړې وه بیرته افغانستان ته واستوي. بی بی ازبکی چې 106 کلنه ده په 2015 کال کې هغه مهال چې طالبانو د لنډې مودې لپاره کندوز ښار ونیو د اروپا په لور روانه شوه. دغه موسنی افغان مېرمن سویډن ته تر رسیدو د اروپایي هیوادونو په پولو کې پلی سفرونه وکړل. د سویډن د چارواکو لخوا د بی بی ازبکی د پناه د غوښتنې له رد کېدو وروسته اوس هغه بیرته افغانستان ته استول کیږي. په هسپانیا کې د تروریزم ضد پراخ عملیات دوام لري. تر دې مخکې پرون د اسپانیا په بارسلونا کې مشکوک سخت دریځو د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر تیر کړ چې لږ تر لږه 14 کسان یې وشل. پولیس وویل چې د بارسلونا د برید په تړاو یو درېم مشکوک کس نیول شوی دی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نیول شوی مشکوک هم هغه موټر چلوونکی دی چې حمله یې کړې او کنه. د هسپانوي چارواکو په وینا 15 نورو برید کوونکو چې غوښتلې پرون د بارسلونا په جنوب کې د 14 کمربندونو په واسطه برید وکړي له حملې مخکې وشل شول. داعش ډلې په هسپانیا کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له 6 کلونو راهیسې په کور کې نظربندو خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسو. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي پرون په ټویټر ولیکل چې 90 کلن پلار یې د خوړو نه خوړلو اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسو چې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د هغه له کوره به امنیتي ماموران لرې کړي. ښاغلي کروبي د چهارشنبې د ورځې له سهاره د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی او غوښتنه یې کړې وه چې د کورنۍ حبس پر ځای دې محاکمه شي. کروبي چې د زړه په ناروغۍ اخته دی پرون د ورځې پیل کې روغتون ته ولېږل شو. د ایران د روغتیا وزیر او د استخباراتو مرستیال رئیس د هغه عیادت ته روغتون ته ورغلل. ښاغلي کروبي له بل سیاسي مخالف میر حسین موسوي سره یو ځای د 2009 کال د ولسمشرۍ لانجمنو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي چې له هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې د خپل غږ اوچتولو په نتیجه کې د 2011 کال د فبروري له میاشت راهیسې په کور کې نظر بندي. او روسیا پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدامونه کړي. روسیا وایي د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې یو حد ته ورسیږي چې د بیرته په شاتګ لار به نه لري. د مسکو او پیونګ یانګ لخوا پیکینګ لخوا جلا بیانونه ورسره هغې خپرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د له منځه وړلو په ناکامۍ کې به ترې کار واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویل که شمالي کوریا د جنگ لاره خپله کړي له قوي پوځي اقداماتو سره به مخ شي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې تمه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د استقلال د جشن د منزلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد:
تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری این روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
په ننګرهار کې هم د جشن د منځلو لپاره له څو ورځو راهیسې تیاری روان دی. دا چې دغه تیاری وروسته شوی که څنګه له خپل خبریال سره درته خبرې کوو او اوري چې نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره د آریانا سعید د کنسرت د لغوه کولو په برخه کې د حکومت پر هڅو نیوکه کوي.
فشار در درون حکومت نیروهای اصلاحی باعث شده که اینا قدم به قدم کنسرت لغوه کنند.
در پروگرام پا دویما برخه که هم حقیقت صده او یا پکیج یا تفصیلی رپورت است خبرو. یو ځل بیا موزه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تمه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د کیمپ ډیویډ غونډه به په دې اړه د پرېکړې خواته ګام وي. سپینې ماڼۍ ویلي دا خبرې په کیمپ ډیویډ کې کیږي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پینس به د ملي امنیت له سلاحکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبی اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ښاغلي ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کم ډیویډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پرېکړې خواته ګام وي. نوموړي د پرېکړې وړاندوینه ونه کړه خو د دوشنبې د ورځې هغه خبرې تکرار کړې چې د افغانستان په اړه پرېکړه په ډېر نږدې راتلونکي کې کېدونکې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس د دوشنبې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي وو چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. په امریکا کې میشت افغان سیاسي کارپوه عمر سمد وایي که امریکا له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي نو دا کار به یوازې د وسلوالو په ګټه وي. ښاغلی سمد وایي تمه همدا ده چې د امریکا چارواکي به دا ستره ستراتیژیکه تېروتنه ونه کړي چې یو ناڅاپه پرته له مقدمې او د یو پراخ لیدلوري له موجودیت بغیر دی د وتلو پریکړه وکړي. دا به پرته له ترهګرو هغو چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ غوښتونکي دي نور د هیچا په ګټه نه وي.
کردن بی‌ثباتی در منطقه است.
په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم د کم ډیوډ نننې غونډه ډیره مهمه بولی. خغلی همدم ازادي رډیو ته وویل
دا نننې غونډه چې په کم ډیوډ کې ده دا دغه نوم نه معلومیږي. کم ډیوډ ته هغه وخت امریکا ولس مشر او مشرتابه زی چې ډیر په جدي موضوعات باندې بحث وکړي. دغه موضوع سره د چې دوی اعلان کړی نه ده، خو د بڼې داسې ښکاري چې دا یوه استراري غونډه ده، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ مرستیال هم د لاتین امریکا څخه خپل سفر مخکې دی نه چې تکمیل کړي دغه غونډې ته حاضریږي. او دلته د ولسمشر په ګډون نور امنیتي مشاورین او وزیران هم ګډون کوي، تر څو نه یوازې د افغانستان په اړه باندې بلکې د افغانستان د جنوبي آسیا یا افغانستان، پاکستان او هندستان په وړاندې دوی خپل هغه اوږدمهال ستراتیجیانې باندې تصمیم ونی.
بلخوا د افغانستان د ولسمشر مانی پرون ویل تم لري چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې به د ترهګرۍ سالې هدف ګرځول هم شامل وي. د محل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 8400 سرتیری لري.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښته افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتی تدابیر نیول شوې دي. دغه وزارت ارشد امنیتی مرستیال جنرال مراد علي مراد نن جمعه ازادي رادیو ته ویل د امنیت د ټینګولو لپاره باید ټول امنیتی ځواکونه خپل وظایف ته حاضر اوسي. اخو د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي چې افغان امنیتی ځواکونه باید امنیتی تدابیر کلک کړي څو خلک په سمه توګه باندې جشن ونمانځي. وصل وصال په دې موضوع کار کړي، همداسې په کابل په سټوډیو کې د جزئیات وړاندې کوي. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د تنوی میکلیزې د منځري لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتی تدابیر نیولې. د دې وزارت امنیتی مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې پورځ ازادي رادیو ته ویل چې له خلکو یې هم د هیله ده چې له پولیسو سره همکار ووسي. ښاغلی مراد وایي ټول امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل شوی چې د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ په ورځ خپلو دندو ته حاضر وي. ښاغلی مراد وایي
ټولو امنیتي او دفاعي پوځیانو ته د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې جدي هدایت ورکړل شوی چې د هیواد د خلکو د دې تاریخي ورځې او جشن د نمانځلو لپاره ښه امنیت ټینګ کړي.
شمال الله خان د 1299 کال د زمري په 28مه چې د 1999 د اگست له 19 سره برابر ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له بریتانیا سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا منځل کیږي. تیر کال هم د خپلواکۍ دغه جشن په شاندارو مراسمو کې منځل شوی و، خو له دې وړاندې د خپلواکۍ ورځ یوازې په ارګ ماڼۍ کې او یا هم د غازی امان الله خان په مقبره باندې د یوې ګډې ګل په ایښودلو سره منځل کیدله. سږ کال هم لیدل کیږي چې د خپلواکۍ د نمانځنې لپاره تر بل هر وخت ډېرې تیاری نیول شوی دی. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه له کابل سربیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو په مختلفو ځایونو کې د خپلواکۍ د نمانځنې په خوښۍ کې لګولې دي. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی په ټینګار سره وایي چې امنیتي ځواکونه باید تر بل هر وخت امنیت ټینګښت ته ډېره پاملرنه وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد صاحب وایي افغانان باید د دې ورځې په نمانځنې سره خپل یووالی ښکاره کړي، خو له دې ټولو سره سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له احتمالي امنیتي ننګونو اندېښمن دي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر وروستي بریده کوښښ وکړي. دوی وایي که د امنیتي ننګونو ویره نه وای نو ډېرو زیاتو خلکو به دغه ورځ په هوساینې سره لمانځلی وای.
بله، زیاته مننه کوم وصال صاحب. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وصل وصالو چې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د جشن د نمانځنې لپاره د امنیتي ځواکونو د امنیتي تدابیرو د کلکوالي په اړه باندې موږ ته ډاډ راکړ. په دغه ریپورت کې د کورونې چارو وزارت مرستیال غږېدلی و، هغه ډاډ ورکړ چې امنیتي او دفاعي ځواکونه وظایفو ته حاضر دي او د خلکو امنیت نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پا په اسپانیا کې تروریستي بریټ تر لاسو ډیر کسان وژلي او تراته اتیا زیات یې ټپیان کړي دي. په دې پیښې د اسپانیا صدر اعظم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي دي چې له خپلو متحدانو سره به یو ځای په نړۍ کې د افراطي مسلمانو تروریستانو جرړې وباسي. موضوع احمد شیبر څارلې ده. د حملې په اړه د اسپانیا امنیتي چارواکو څه ویلي دي شیبر صاحب؟
سنځي سپ په اسپانیا کې چارواکي وایي چې په بارسلونا کې پرون تروریستي حمله وشوه او دوهمه یې شانډه کړه. البته د بارسلونا د ګرځندویانو په مشهور سیمه لاس رامبلاس کې پرون لښ تر لښ ډیر لستنه هغه وخت وشل شول چې یو کس خپل موټر پر پلو کسانو وخیژوه او په دې پیښه کې تر اتیا زیات زخمیان شوي دي. په دې برخه کې به د اسپانیا د سرتیاسم مارینو راجای څرګندونې واورو چې نن سهار یې په اسپانیا کې وکړي.
کیرو اسپرسر تامبین لا سولیداریداد
د وای ز غوړم چې د ټولې اسپانیا خوخوشي له بارسلونا سره څرګند کړم. هلته جهادي تورستانو بریډ وکړ. دا چې بریډ وکړ لکه د نړۍ په نورو شهرونو کې چې مخکې کړی دی. ټول اسپانیا یو خوله شوی لکه څنګه چې په بارسلونا کې سره یو شوی دی. څنګه زیسه
بله شیبر سب یو څه بلم که لطف وکي وای چې د بارسلونا تر پیخي روسه دی وی بلې پیخي د مخنیوي راپور نه ورکړ شوی دی. دا قضیه څنګه و؟
هو په بارسلونا کې تر دې تورسي پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې 15 مشکوک تر هغه چې غشتلې د شهر په جنوب کې د کامبریلس په ساحلي شارګوټ کې حمله وکړي په ډزو وشل. د پولیسو او تر هغه د نشټې پرمال راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو غشتل له چاودیدونکو موادو ډک واسکټونه شن کړي او په دې وخت کې چاودنې یو پولیس او شپږ ملکیان هم ټپیان کړي دي.
مننه. د بارسلونا په پیښه باندې د امریکا متحده ایالاتونو څه عکس العمل ښودلی دی؟
پرون چې کله په بارسلونا کې تروریستي بریډ وشو د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر په پاناما کې وو او هلته د دې حملې په اړه وویل. د مایک پنس څرګندونې سره ورو د وای دغه تازه بریډ له 2004 کال را په دې خو چې په مادرید کې په ریل کې بمی چاودنې شوې وي تر ټولو خونړی بریډ دی. له دې حملې ښکاري چې د مسلمانو افراطي ترهګرو ګواښ نن په نړۍ کې له سترو تهدیدونو څخه دی چې ورسره مخامخ یو. د اسلامي دولت ډلې د دې وحشي حملې مسؤلیت منلی خو هر څوک چې مسؤول وي باید پوه شي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له خپلو متحدانو سره یو ځای هڅه وکړي چې دا کسان پیدا کړي، مسؤولو کسانو ته سزا ورکړي او د اسلامي تروریستي افراطیانو جرړه به د مزکی لمخي وباسي. بلې
د مایک پنس خبري خو موارد یو څه بلم کوی چې د بارسلونا د بریټ قربانیان ټول اسپانویان دي که نور کسان هم پکې شته.
په اسپانیا کې چارواکي وایي چې په دې حمله کې وژل شوی او ټپیان د لښ تر لښه اتل سو هیوادونو اتبا دي چې اکثر اروپایان.
شي برسه په اخر کې راته وایي چې د حمله په تړاو څوک نیول شوی دي؟
ل دغه موټری حمله وروسته پولیسو دوه تنه یو اسپانوي او یو مراکشی ونیول خو دا خبره وکړه چې د موټر چلوونکي تشتیدل او تر اوسه نه دی نیولې.
بله زیاته مننه کوم احمد شیبرو چې په اسپانیا کې د تروریستي بریټ د وروستي جزئیات وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی و. په اسپانیا کې پرون تروریستي بریټ شوی دی، تر لاسو ډیر کسان پکې وژل شوی او تر اتیا زیات ټپیان دي. ازادي رادیو ته غواګیاس په 12 شپږنی منځنی چپا او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدلای شئ. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ تمه ده سبا په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو تنویمې کلیزې په مناسبت جشنونه وشي. په بیلابیلو ولایتونو کې تیاری نیول شوی دی خو په ننګرهار کې ځانګړي تدابیر نیول شوی دي. دا چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د جشن څه تیاریانې روانې دي، څومره تیاریانې بشپړې شوې دي، همداسې به د ازادي رادیو ریال شاه محمود شینواره د ټلیفون په کرخه له ننګرهار له موږ سره وصل دی. شینواره صاحب مهرباني وکړئ څه تدابیر دوی چې ویلي وغه پوره شوي دي که څنګه؟
کوردان څنګه چې به د هر کال د هواد خپلواکۍ د جشن لپاره په ټول هواد خو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې نسبت د نور ولایتونو سره ډېر پراخه ترتیبات نیول کېږي. که څه هم لوی خوا هغه ولایتي اداره دغه ترتیبات نیسي، ولې په دې سره خوا کې خپل ولسونه د ښاریان دوی هم د ښار ټول واټونه په د افغانستان په ملي بیرغونو باندې رنګ کړي دي. همدارنګه د غازی امان الله خان دستورانې په خپلو دوکانونو واټونو کې زړولي دي. یعنې ولسي او حکومتي دواړو اړخونه دغه دپاره یو لوی پلان چې هغه په ښار کې نیول شوی دی سبا ورځ دپاره دولتي ادارې د معلوماتو له مخې دوی پلان کې لري چې په دغه جشن کې نظامی پریډ هم تیر شي، تفریحي پرونې هم لري. د دې ترڅنګ د سپورت برخه کې د کرکټ بورډ لخوا نه چې د څو ورځې مخکې په خوست او نورو دغو کې د همدغې خپلواکۍ د ورځې په مناسبت باندې یو ټورنمنټ پیل شوی و چې د دې ټورنمنټ وروستۍ پیلوبه به د غازی امان الله خان په لوبغالي کې چې هغه هم د خپلواکۍ د جشن اته ویشتم د اسد باندې به ترسره کېږي، دا هم په همدې مناسبت باندې نیول شوي دي. نو په لویه کې هر کال دغه پروګرامونه نیول کېږي، خو سږکال یې د نورو کلونو په پرتله باندې پراخه
یوه اندېښنه چې موجوده ده په ټول افغانستان کې د امنیت په برخه کې. د شینواري صاحب، په ننګرهار کې امنیتي تدابیر څنګه شوي دي؟ هلته امنیتي ځواکونه زیات شوي دي که څنګه د جشن د ښه تر منزلو لپاره؟
یوازې د جشن لپاره، غیر د جشن هم دغه رښتیا هم دغه ځینې امنیتي پیښې وشولې چې ځینې هدفي وژنې وې چې د ښار په منځ کې وشولې، همدغه و چې د خلکو اندېښنې زیاتې کړلې. ولایتي ادارې په وینا باندې چې دوی امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې دغه ورځې او دې ورځې مخکې چې کوم په کمپاین په ښار کې کېږي، د بیرغونو د ځړولو، د ولسمشر همدارنګه د غازی امان الله خان د اندرون ځړولو، دغه لپاره امنیتي تدابیر له وخته نیول شوي دي. دوی وایي چې دغه ورځ لپاره هم ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. لومړی درجه احضاراتي په ښار او د ښار دغه څلور دروازې وو کې وبکتل شي چې دغه مراسم به اند څنګه چې دوی پلان کړي دي په همدغه شکل به ترسره کیږي او که څنګه.
مالی زیاته مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و موریدل چې تمه ده په ننګرهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر سبا ته جشن وشي د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو اته نویمې کلیزې په مناسبت ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. هلته به د غازی امان الله خان په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان د داخلي لوبو د یو سیریز پایلوبه هم وشي او د دواړو جشنونو د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات شوي دي په ننګرهار کې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. کولی شئ زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼې باندې هم واورئ. همداراز facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. نای یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره د آریانا سعید د کنسرت د لغوه کولو په برخه کې د حکومت پر هڅو نیوکه کوي. د دې بنسټ رئیس مجیب خلوتګر د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان لري، خو حکومت د یو شمېر افراطي ډلو د فشارونو له امله نه غواړي دغه کنسرت ترسره شي. خو د کابل د ګارنیزون سرپرست وایي دوی یوازې په غازی سټیډیوم کې آریانا سعید ته د کنسرت ورکولو اجازه نه ده ورکړې. نورحال وصل وصال راکوي.
په غازی لوبغالی کې د کابل ګرنیوزون لخوا د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت د آریانا سعید د کنسرت ممانعت د نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې کلک خبرګون راپارولې. د دې بنسټ رئیس مجیب خلوتګر د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت په داخل کې د یو شمېر افرادو او نورو افراطي ډلو د فشارونو له کبله حکومت د آریانا سعید د کنسرت د لغوه کولو په هڅه کې دی. ښاغلی خلوتګر وایي افغان امنیتي ځواکونه د لویو جشنونو او کنسرتونو د امنیت د ټینګښت توان لري او د امنیت په پلمه د خپلواکۍ په مناسبت د کنسرت لغوه کول د توجیه وړ نه دي.
فشار د درون حکومت نیروهای افراطي مذهبي او بنیادګرا باید مش
دی. وایي د حکومت په داخل کې او له حکومت څخه بهر د یو شمېر مذهبي او افراطي ډلو فشارونه د دې لامل شوي چې حکومت ګام په ګام دغه کنسرت لغوه کړي. لومړی ویل چې دوی د کنسرت امنیت نشي ټینګولای او د ورځې په پای کې به وایي چې دغه کنسرت نه تر سره کیږي. زما پن امنیت پلمه کې دی نشي، ځکه د امنیتي ځواکونو توانایي په مراتبو پورته ده. د افغانستان نوموتی سندرغاړی آریانا سعید په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي د یو شمېر نورو سندرغاړو سره په ګډه د زمري په اته ویشتمه د هیواد د خپلواکۍ د اته نویمې کلیزې په مناسبت یو لوی کنسرت ترسره کړي. اغلی سعید ژمنه کړې چې د دې کنسرت پیسې به د میرزولنګ د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو د دې کنسرت له وړاندې کولو مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل ګرنیزون د مکتوب ښکته پورته کېدل د دې ښودنه کوي چې امنیتي ځواکونه په غازی لوبغالي کې د دې کنسرت د ترسره کولو مانع شوي. خو د کابل ګرنیزون سرپرست افضل امان د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په غازی سټیډیوم کې د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان نه لري. خغل ایمان وای که دغه کنسرت په بل ځای کې تر سره شي نو دوی به امنیت ونیسي. دوی دوی مختلف کلی چې لزر کسان به په غازی سټډیوم کې راټولېږي. دلته د تهدید مسله ده، نو موږ دوی ته ویل چې دلته بستاسو د امنیت د ټینګښت مسله له ننګونو سره مخ شي او دغه مسولیت موږ په غاړه نشو اخیستلی. دوی د لاړ شي په هوټل یا کوم بل ځای کې د کنسرت ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي دوی د داسې کنسرتونو او فرهنګي پروګرامونو ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې اغلی آریانا سعید د دې کنسرت په اړه له وزارت سره هیڅ همغږي نه ده کړې. ښاغلی مومن وایي که د دې کنسرت په اړه له مخکې همغږي شوی وای نو د اطلاعات او کلتور وزارت به په دې برخه کې همکاري کړې وای. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته اخواګي است. د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالي اوسیدونکو وای په سیمو کې د طالبانو حضور او وسلواله حملې زیاتې شوې دي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د غرض ویلي طالبانو دوی ته اړکړي چې خپلې سیمې پرېږدي او نور سیمو ته کډه شي. د بلخ امنیتي چارواکي بیا تاییدوي دغه سرګندونې تاییدوي او وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د محلي پولیسو پر ګڼ شمېر پوستو حملو ته زور ورکړی دی. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ حضور او مسلحانه فعالیتونو له زیاتېدو خبر ورکوي. د یادو ولسوالیو خلک وایي چې له دوو ورځو راهیسې د جویشیر، ششپایکال، زیګزیګ او مسجد سفید پر سیمو د طالب وسلوالو د حملو له کبله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرجوب لاوښتې ده. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله او محمد نجیب ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د ششپایکال پر کلي د طالب وسلوالو د حملې په نتیجه کې د دریو سیمه ییزو پولیسو په ګډون څلور تنه ملکي کسان ټپیان شول. د هغوی په خبره چې وسلوالو طالبانو خلک دې ته اړ کړي تر څو خپلې سیمې پرېږدي. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عتیق الله یې په اړه وایي. محمد نجیب د چاربولک ولسوالۍ د ششپایکال پر سیمه د طالبانو د نن ورځې د حملې په نتیجه کې خپل ورور له لاسه ورکړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیمه ییز حکومت د جنگ د مدیریت وړتیا نه لري او دا جنگ هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. هغه وویل چې پر کورې د اوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې د هغه 55 کلن ورور متین ووژل شو. محمد نجیب زیاته کړه د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان درانی د چاربولک او چمتال ولسوالیو پر ګڼ شمېر سیمو د طالب وسلوالو ډله ییزې حملې تاییدوي او وایي چې وسلوال ترهګر د شپې لخوا د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کوي او له خلکو پیسې او زکات په زور اخلي. هغه ومنله چې د طالبانو د زیات فشار له امله خلک دې ته اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته وتښتي. درانی وویل
اینا فقط دشمنی با مردم دارن، مردم اذیت بکنن، مردم آشور بگیرن، زکات بگیرن، مردم از خانهشان بکشن، نصف شعبه سرجنتی کوتاه کنن، اینا فقط دشمنیشان با مردم است.
د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مسجد سفید سیمه د طالب وسلوالو په کنټرول کې ده او کابو لس کلیو کې دوی حاکمیت لري. په بلخ کې د شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشتي وایي چې چاربولک ولسوالۍ کې دولت بشپړ حاکمیت لري او دا مهال په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چاربولک ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي او په وړاندې د تصفوي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. طالب ویان زبیح الله مجاهد په یادو شویو دواړو ولسوالیو کې له دولتي قوتونو سره د جګړې ترسره کېدل تاییدوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
لویه خبره ده چې د نورهای امنیتی په نوم باندې دا چاره کیږي. دا معنی ورکوي چې موږ د ټول افغانان دا چاره نه چې د ټول افغانستان د دوی په نوم کې هم وکړي بیا هم کم دي په دې چې دا غتلان دي چې موږ یو.
دا موږ لپاره د ویاړ خبره ده او دا د موږ د پرسونل د موږ لپاره د افغانستان د ملي مسلح قواد لپاره یو د افتخار خبره ده او دې باندې موږ مورال جګیږي او زموږ لپاره افتخار خبره ده.
نن خوشبختانه چې د جامعه مدني لخوا د چارایی د نیروهای امنیتی پونو مسمه شوی ده. زیاتره چارایان د کابل او دولتونو د مرلی پونو مسمه شوی ده. آنن در د خوشبختی زایده چې د نیروهای امنیتی او د ځوانان پونو مسمه شوی ده.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم واورئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخستلو د کالیزې د جشن لپاره جدي او پراخ تدابیر نیول شوې دي. د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل ټولو امنیتي ځواکونو او منسوبینو ته امر شوی چې په پایتخت کابل ولایت کې په دې ورځ خپل دندو ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي مهمه خبرې کوي. دا خبرې اترې په کیمپ ډیوډ سیمه کې ترسره کیږي. تاکل شوې ده چې سویډن د ببی حال ازبکی په نوم یو زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه بیرته افغانستان ته واستوي. سویډنی چارواکو د دې 106 کلنې میرمنې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. پاسپانیا کې تورزم ضد پراخ عملیات دوام لري. دا عملیات روس لاغې پیل شول چې پرون په بارسلونا کې مشکوکو سخت دریځو د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر تیر کړ او لږ تر لږه 14 کسان یې وشل. د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له 6 کلونو راهیسې په کور کې نظر بندو خپل غذایي احتساب پای ته ورسو. او روسیا پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحده ایالاتو یې غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ایران کنسولګری د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکړه بنده کړې ده. د اړوند چارواکو په خبره دا کار وروسته تر هغې شوی چې د فراه محلي چارواکو دغه ایران متهم کړی چې د وسلوالو سره مرسته کوي تر څو د بخش آباد د اوبو بند جوړ نه شي. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایتي شورا وایي چې په دې وروستیو کې د ایران کنسولګری فراه اوسیدونکو ته پر ویزو بندیز لګولی دی. د ولایتي شورا غړی شاله ابوبکر وایي چې په دغه اړه هر ورځ ولایتي شورا ته شکایتونه راځي او خلک له دې امله ډیر په تنګ راغلي دي. هغې له دولت څخه وغوښتل چې د فراه اوسیدونکو دغه ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
یک کار بسیار اشتباه است از کنسولګری ایران.
دا د ایران د کنسولګری لخوا یوه لویه تېروتنه ده چې فرایان ته ویزې نه ورکوي، ځکه باید تبیز په دې منځ کې نه وي او ټول افغانان ته په یوه نظر وکتل شي. او لکه د غور او بادغیس اوسیدونکو ته فرایان ته هم ویزې ورکړل شي، ځکه دا دوی قانوني حق دی. په همدې حال کې په فراه ولایت کې ځینې مدني فرایان د ایران هیواد دغه کړن د افغانستان سره دښمنې بولي. محمد داود تقیر په فراه ولایت کې یو تن مدني فعال وایي چې نه باید تن له خوا غبرګونونه ملت ته زیان ورسوي. دغه خبر دا کار باید ژر تر ژر د بهرنیو چارو وزارت لخوا وڅېړل شي او په دې اړه د حل لاره وموندل شي.
حکومت او خلکو دې ته امادګي ښودلې چې د بخش آباد بند باید جوړ شي. د ایران هیواد دغه ورځې څخه تر دا اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړې او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړې. اندا چې دی نن پرون دا ورو چې فرایان ته د ویزو پور کول کې انکار کوي، او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سي فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به ولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوي وکړي، دا ارمان به پوره نشي.
د بل خو به د فراه ولایت سیمه چارواکي وایي چې دا ستونزې ته د حل لارې لټوي. د فراه ولایت د والي ویاند محمد ناصر میری وایي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا دغه ستونزې د حل لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. دغه خبره هڅه کړي چې د ایران کنسولګری بیرته فراه اوسیدونکو ته د ویزو ورکول لړۍ پیل کړي.
فعلاً کې ویزاشان بند شده د ای رابطه
اوس چې ویزی بند شوی نو د فراه اوسیدونکو باید د لوړ چارواکو امر ته منتظر وسی، ځکه موږ دا موضوع د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او هڅې روان دي چې دا موضوع له هغه لارې حل شي او د ایران کنسولګری په هرات ولایت کې یو بیا د ویزو ویش فرایانو ته پیل کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ایران د کنسولګری نظر هم واخلو خو بریالی نه شو. فراه اوسیدونکو ته د ایران هیواد د ویزې ورکولو لړۍ وروسته له هغه بنده شوه چې دغه ولایت سیمه چارواکو رسنۍ سره خبرو کې دغه یوه تورن کړ چې دولت د وسوالو مخالفانو سره همکاري کوي او همداشان د دغه ولایت په نامنۍ کې لاس لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د خپلواکۍ د جشن د منځلو لپاره افغانان په مرکز او ولایتونو کې تیاریان نیسي. افغان څیړونکو او تاریخ پوهان وایي د 1920 د افغانستان د ازادۍ ورځ یو ستره تاریخي او لویاړ ډک ورځ ده چې دغه هیواد د خلکو د مبارزو او سرښندنو په نتیجه کې حاصل شوی. دوی ټینګار کوي چې د هیواد د ازادۍ ورځې ارزښت د تل تازه وساتل شي. افغان حکومت وایي دغه ورځ په ټول هیواد کې په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي. د خان محمد سیند په تفصیلي راپور سره دغه پروګرام د راپورونو برخه پای ته رسیدي. ورسته له هغه حقیقت څه د پروګرام تاسو ته خبريږي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشار رئیس امام احمد ویری مچ سره زموږ خبريال اکرام الله اکرام په کابل کې مرکه کړې ده او د انتخاباتو د ترسره کېدو د انتخاباتو کمیسیون د آمادګۍ او ګڼو نور مسایلو په اړه له هغه نه پوښتنه کړې دي. دا تاسو او دا هم د ازادي رادیو پاتې برخه دغه پروګرام چې لمړی د ازادۍ د جشن د منځلو لپاره تفصیلي راپور او بیا حقیقت څه دی پروګرام.
بیرغ واخلی راځي د ازادي ورځ راځي بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ.
دا د هغو زلمیانو غږونه دي چې د کابل ښار په یو واټ کې د افغانستان درې رنګه بیرغونه په لاس کې خوروي او خرڅوي. کابل خاریان چې تر ډیره د بم چاودنو او ځانوژونکو بریدونو شاهدان دي نن د هیواد د ازادۍ د جشن د لمانځلو لپاره دغه بیرغونه اخلي او په موټرو یې لګوي. د کابل خار یو اوسیدونکی نبی الله وایي.
نبی الله ما راولم چې دغه د اسلام بیرغونه ول د لخوان دی راکړی او جذبه یو مینه دی وطن را سره او مجزم دغه موټر باندې ولګوم چې دغه خلک یو ګورې چې موږ هم د استقلال ورځ لرو.
په افغانستان کې له نامنۍ او جنگونو سره سره د اسد د میاشتې 28مه د دې هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ د افغانانو په زړونو کې ژوندۍ ده او درناوی کیږي. لنن اته نوی کال مخکې شاه امان الله د دې هیواد خپلواکۍ په رسمي توګه د وخت له برتانوي حکومت څخه ترلاسه او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ځینې افغان څېړونکي وایي دغه ورځ د دوی د نیکونو د مبارزو او سرښندنو نتیجه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس او تاریخ پوه عبدالحمید مبارز له برتانوي حکومت څخه د دغه ورځې د بیرته اخیستلو په اړه وایي.
افغانستان ای استقلال خود در پایان یک جنگ به دست میاره و دیگه ای که در اون موقع
افغانستان دغه خپلواکی د یو جنگ په نتیجه کې ترلاسه کوي. افغانان دغه بریالیتوب په داسې حالاتو کې ترلاسه کوي چې د انګلیس په امپراتورۍ کې لمر نه پریوته او افغانستان د یو وړوکي هیواد په توګه وتوانید چې خپلواکي ترلاسه کړي.
خاغله مبارز ټینګار کوي چې دغه ورځ د افغانانو لپاره مهمه ده او په کار د چنوي کول د دغه ورځ په ارزښت د خپل هیواد د اتلانو پر مبارزو او سرخندونو او د خاورې د تمامیت پر اهمیت پوه شي. د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې دغه هیواد له 1903 میلادي کال څخه د خپلواکۍ تر جنگه یعنی تر 1919 میلادي کال پورې د برېټانیې په واک کې و. تاریخ پوهان وایي کله چې په 1919 میلادي کال کې امیر حبیب الله خان وبجل شو، زوی امیر امان الله خان واک ترلاسه او ځان یې د افغانستان د شاه په توګه اعلان کړ. شاه امان الله د 1298 لمریز کال د اسد په 28مه د خلکو په مرسته د برتانوي حکومت پر وړاندې د یو جنگ په نتیجه کې د هیواد خپلواکي وګټله. افغان سیړونکو د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ د افغانستان د تیر واکمنانو په دوره کې هر کال د اسد په 28مه نیټه تر یوې اونۍ پورې نمانځل کېدله. خاغلی رفیع هم دغه ورځ مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې کومې سرخندنې چې د دغه ورځې د ترلاسه کولو په خاطر شوي باید له یاده ونه ایستل شي.
د خلقیانو په حکومت کې هم دا ورځ بیرنګه شوه. د مجاهدینو په حکومت کې کرزي صاحب په حکومت کې هم بیرنګه شوه او اوس هم داسې کوم خاص رنګ نه دی ورکړی شوی. ازادي په ډېره لویه قرباني ترلاسه شوې او په هماغه ویاړ او افتخار یې باید ولمانځو، پرې وویاړو او د ازادۍ نه ګټه واخلو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیرو حکومتونو دغه ورځ په شاندارو مراسمو نمانځله خو کله چې په 2008 میلادي کال کې د مجاهدینو حکومت د سور اتمه یعنی د مجاهدینو د بری ورځ د یو جشن په توګه نمانځله او وسلوالو مخالفینو پرې برید وکړ، له هغې ورځې وروسته د دغې ورځې نمانځل هم محدود شول. خو سږ کال په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار او هرات کې خلکو د دغې ورځې د نمانځلو ډېره تابیا کړې ده. په جلال آباد کې د دغې ورځې د نمانځلو لپاره د تیاری د کمیټې غړي عبدالحکیم شیرزاد آزادی راډیو ته وویل
تدابیر خیلی خوب گرفته شده. اگه امی روز شما بروی شهر ببینی
شاید تدابیر نیول سوی که تاسو لاړ سئ او په ننګرهار ولایت کې د خلکو احساساتو ګوري در معلومه بسی چې خلک په ډیره مینه او شوق دا ورځ لمانځي. دا ورځ باید داسې ولمانځو چې نړۍ پوه سي چې افغانان په ازادۍ او خپله خاوره څومره مین دي.
په ټولنیزو شبکو کې هم لیدل کیږي چې خلک د خپلواکۍ ورځ د شاه امان الله خان او د هیواد د بیرغونو او د هیواد د تاریخي ځایونو د تصویرونو په خپرولو سره نمانځي او خوشحالۍ کوي. افغانان ټینګار کوي چې د دغې ورځې په نمانځلو کې د هیڅ بې پروایي ونه شي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې د دغې ورځې د شاندارو نمانځلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې او د هیواد په مرکز ولایتونو کې به په ښه شان سره ونمانځل شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است که یک مراسم بزرگ دولتی با حضور مقامات بلندپایه حکومت
تاکل سوی د دې ورځې د لمانځلو یو لوړ رتبه دولتي ځانګړې ډله جوړه سي او همدارنګ په ولایتونو کې هم خلک علاقمندي چې دا ورځ ولمانځي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانستان اوس یو ځل بیا په جنګونو او د ګاونډیو هیوادونو په لاسوهنو کې ښکیل شوی دی. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار وایي افغانان باید د خپلو ملي ورځو د نمانځلو او ساتلو لپاره لاسونه یو او هڅه وکړي چې د ترهګرۍ له شره خلاص او د هیواد د ودانولو په فکر کې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چاري پیل کړي دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چاري په وړاندې خنډ وګرځي کنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانیږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمیر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج سره مطرح کو. زه اکرام الله اکرام یم. ډیر زیاته مننه وریماج صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې لدین کو وروستي ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ترسره کړی دي د ټاکنو ترسره کیدو په اړه که په دې اړه وغږیږي کوم کارونه ترسره شوي دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوې رهبرۍ کار پیل وکړ د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې په خوا ترسره شوی دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوې طرحو باندې کار وشو او نوې فرمول بندیانې وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح طرزالعملونه ټول سره بیرته وکتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو او د دې سره سره پریکړه پدې وشو چې په راتلونکي کې دا ټول دریا چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي وکتل شي او دا غوي انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږ 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. نو نه کمرغه په دغه بهیر کې مونږ ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ډیر کومک کوي. تقریبا په 15 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو په خوا کې چې مونږ په سادي حالت تخت مخته تللی باید دا څه د پاسه درې میاشته وخت نیول. نو تیرې اونۍ موږ تقریبا شاوخوا د اویا کس روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکي په ولایتونو کې دي. دوه ورځې هغه تقریبا زر کسه شاوخوا چې استخدام شوي نوي کارکوونکي د هغوی ته روزنه به ورکوي، نو هغه نه وروسته انشاءالله دوی ساحه ته بځې خپل کار به کوي. نو بله موضوع چې ډیر کمیسون ورباندې ډیر جدي په توګه کار کوي هغه د درایور کوونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولی شو هغه ټیکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي، نو هغه تقریبا تکمیل ده. نن حکومت سره له خیر سره شریکیږي او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغوی یو ځینې موضوعات ځینې برخې د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي، او هغه ټیکنالوژي چې خریداري کیږي یا اخیستل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه وروسته برقی تذکیری ادارې ته ورکول کې هغوی به استفاده کیږي.
تاسې د رای ورکوونکو د مرکزونو د څېړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او په راتلونکو 45 ورځو کې به کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو د امنیت د څېړنې موضوع یادوله چې په اوسنۍ ناامنه حالاتو کې دا کار شاید له ستونزو خالي نه وي. تاسې څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده، د افغانانو ژوند هره برخه تهدید لاندې نیولی ده. دې لپاره حکومت خپل آمادګیان لري، هغه کوم امنیتي هوکړه لیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده، نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي، هم د کارکوونکو او هم د مراکزو او هم داسې نور. او په څنګ کې د سول علي شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بله موضوع چې ده دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي. نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګیړنه کوو په دې معنی ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي ګډون وکړي. نو په دې حساس کې دي چې ځینې مشران ځینې هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي هغوی د ولسوالي شوراګانو کې تازه کاندید وکړي، او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې هم د هغوی ونډه ډیر مهم ده. ځکه ولسوالي شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالي په سطحه نظارت کولی شي، ارزیابي کولی شي، او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې وي د څار لاندې بوي، او دا ډیر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطحه، نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش د امنیت په بخش هم کار کوي او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځان هم به کاندید به وکړي. نو ځینې داسې موضوعات شته دي چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې انشاءالله تعالی دونه ستونزې به نه وي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکوونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو، یا هم د رای ورکوونکو مرکزونه په مکاتبو کې پروختونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کومو کومو ځایونو کې به د رای ورکوونکو مرکزونه جوړي کوم را ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې به نه وي؟
دا خو کمیسون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصی اماکنو کې بنې د عام المنفعه اماکنو کې بنې. نو ترکم زای پورې چې د زوراکانو موضوع ده په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي دغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفي کوي. نو دې ته پر نور ضرورت نشته چې په خو داسي بوي چې دوی سره یو څه کارټونه بوي او یا جالي کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه به بس نو غزي ته بتل لخبل لزور کار باخستل دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده. نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي، ځکه چې ترڅو چې ټیکنالوژيونه پیژني، ترڅو چې سیستمونه پیژني، او ترڅو چې هغه خپل رای ورکوونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره، نو دغه نورې هڅې ټول بې فائده دي.
تاسو د ټیکنالوژي یادونه کوله، تیر سو میاشتو رئیس د ټیکنالوژي موضوع ګرم روانه ده. خوشاید یو شمیر د لورو پروتوسي مو خلکو سره دا سوال وچی ټیکنالوژي یعنی س اصلا په انتخاباتو کې به ټیکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکوونکو کاونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د بایومټریک سیستم د ګوتو نښان بوي او د نارینه وو لپاره عکس هم بوي که چا کوم خزینه غواړي چې عکس واخلي واده لکنه نور هغه معلومات مشخصات به یې پدنه. نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فلحال مونږ بسنه کوو، نو د هغه نه وروسته چې بیا پریکړه کیږي که نور بخشونو کې ټکنالوژي کار واخیستل شي او که نه هغه بیا وروسته خبرې دي.
یعنی د رایې استعمال به د نوې ټکنالوژۍ له مخې کیږي؟
د رایې ورکوونکي شناخت یا پیژندنه د نوې ټکنالوژۍ سره کیږي. نو ټکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژنې یا مسؤل ته وپیژنې چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی ده او د دې حق لري چې خپل رایه وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله هم تقریبا د کمیسیون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نه شي او بودیجه ور نه کړل شي نو طبعا ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي. د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوي وي تر کومه اندازې پورې د کمیسیون په واک کې ورکړل شوې ده او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کیږي؟
د بودیجې موضوع حکومت سره ډیر جدي مطرح شوی ده، او په څنګ کې د امنیت او د بودیجې موضوع. نو په دې حساس حکومت شاوخوا 10 میلیون ډالر یوازې خپله مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي، او مونږ د دې د مرکزونو د ارزیابۍ په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالیه نمو د بودیجې ترلاسه کړی ده او کار جریان لري. شاوخوا 2 لک ډالر دي. نو په دې حساس د نورو بخشو کله چې کار شروع کیږي حکومت دې ته چمتو ده چې دا بودیجه برابر وکړي.
د بودیجې ځنډ ستاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي؟
نو که چیرې بودیجه په خپل وخت کې د کمیسیون لاسته را نه شي یا ټکنالوژي هغه ټاکلی وخت پورې خریداري ونه شي، مرو دا یو څه تاثیرات به ولري. نو د مونږ غوښتنه تل هم دا و چې باید کم کړنلار چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلی ده، نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي، کنه نو مونږ خپل ټاکلی هدف ته کېدای شو نه رسیږو. نو په بنا ان موضوع جدي ده، او دغه موضوعات تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي، او هم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډاډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټې خبره یاد کړه، راپورونه داسې موجود چې راتلونکي کال د سرطان په 14 نیټه باندې به ټاکنې ترسره کیږي. فکر کوئ چې د نیټه دقیقه ده او په همدې نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
نو کمیسیون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسیون سره څونه همکاري کوي. نو کچېری بودیجې یا داسې کم غیر مترقبه حالاتو ستونزه مخ ته را نه شي، نو انشاءالله تعالی مونږ کولای شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کړو. کچېری خدای نه خواسته کوم بل حالت مخ ته راځي، سړی نه پیږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولی سړی بیا ورسته پی وغږیږي.
په ټوله کې د امنیتی مسایلو په اړه راته ویلی شي، سره دې تاسو د امنیتی ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړی دي په دې برخه کې چې هغوی به د ټاکنو په ورځ او د هغې نه مخکې امنیت خوندي کوي. په ټوله کې راته دا ویلی شي چې هغوی سره په ناسته کې تاسو کومې نتیجې ته ورسېدی چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونه شي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونه شي، یا د افغانستان په څومره برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونه شي؟
هغه خو تخنیکي نور جزئیات دي چې حکومت هغه کله چې سره نه شریکوي. نو د قانون په بنا مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې او د سره هغه امنیتی اورګانونو کوم هوکلج کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغر د ویل شوې ده چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونی سو.
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی او ویره محسوس کړی ده چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي؟
د کمیسون ټول هڅه دا ده چې په راتلون کې ټاکنو کې درغلي ونی شي. نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې یو، او په نوې صفحه کې نوې شان د طرحه کو او فرمول بندی کو. نو دا ټول هڅه په دې اساسه چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش، او دا چې کم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هڅ کم ساره نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبره سره مخته کیږي، نو هغه د ماموریت نو ورسته موږ د پر یو درس بوي چې موږ بس د کو.
یعنی ویرشته چې درغلي دی وشي کنه؟
د مطالعات لمخې ټول مو هڅه دا ده چې درغلي باید ونشي، او ویر هم ځان ته نه پریدو، ځکه دا چې وایو چې په دا چې ټکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې مونږ کار خدا په دې اساس چې باید درغلي ونه شي، نو مونږ هم تر اوسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې ان شاء الله درغلي نه کیږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملاً د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، طبعا هلته به انتخابات ناممکن دي. د دې سیمو یا د دې ولسوالۍ استازي به بیا څنګه ټاکل کیږي، یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي، او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې تر سره شي.
د ټاکنې به تر سره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه تر سره کیږي. یو شمیر ولسوالۍ همدا اوس عملاً د وسلوالو مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکنې دي، په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو وعده خو داسې شوی ده چې په ځانګړی تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې تر سره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هیوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي او د امنیت په فضا کې به تر سره شي؟
د کمیسیون هوکړه، تصمیم او دا ده چې په ټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې تر سره شي او د موږ ټول هیوادوال وکولی شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کې هم خپل کاندید ته رای ورکړي. نو دا د کمیسیون عزم او اراده ده. دا چې په څنګ کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپله دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې، او څنګه او نور د قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي، نو دا بیا وروسته بیا معلومیږي.
استاد سید سیډونو پاساس دراتون کې کال پټاکونه کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د غین مخ کې ده. د کمیسیون انداده چې په دغه نوې رای ورکونکو چې کوم لیست جوړی کې تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجدي شرایط دي او هغه سب تر رجستر شي.
ډیر زیاته مننه ورما چې دا ودا.
دا زمون دس پر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دس پر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي، یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن. خدایا دا تیز را وکړه چې یو نر دی را پرین خو خدایا دا دې سرا وکړل چې یو نر دې را پرې نو خو هر کمره پچې تکیا شولا کا شګارا شړیږي، هر کمره پچې تکیا شولا کا شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا. وسب حرکت دوچگیگی، وسب ہر جڑا خوریگی، وسب حرکت دوچگیگی، وسب ہر جڑا خوریگی. یو باتور ملت غرقیگی، یو مضبوط وطن نڑیگی. های های وطن، های های وطن، های های وطن، های های وطن.
Hey, hey, vatan.